پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوری هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې کاناډا له افغانستان سره د نوې مرستې تر څنګ په دې هیواد کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه ښیي. طالبان بیا له افغانستان سره د نړیوالو لوري د مرستو د ګړندي کېدو هرکلی کوي.
داسې اوس دا تحرک رامنځته سوی او د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد هڅه کوي له افغانانو سره زیات مرسته وشي.
We're very conscious of the fact that there is
بوشلتی واقعیت خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډیر سخت بشری وضعیت دی.
د سوداګری د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه وایي ډیر ژر په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شوو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي.
په هر منطقه کې لکه جمعه بازار، شنبه بازار، داسې موږ دوی ته مارکیټ برابر کړو چې خلک وکوي شي آزادانه د دوی نه خپل ضرورتونه واخلي.
طالبان د کندهار له مرکزی زندان څخه په نشه یي موادو د روغدو کسانو د درملنې لپاره کار اخلي.
زما یو میاشت یو څه کمی سبالا ورځ مزلې کیږي، سړی غواړي ځان جوړ کی جوړیږي. ان شاء الله اوس خپل منځو خپل عبادت په دغه باندې ولاړ یو.
د غراز د زهرو کاروان د ازادي رادیو اونی خبرونه هم د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې دوهم نیمه کې اوریدل شي. خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوري.
ملګری ملتونه وایي سږ کال 50,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په کندوز کې یو قومي مشر بجل سوی. په ایران کې یو زنداني فعال کوټه قلفې ته بیول سوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 50,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. ګراندی د ایران د درې ورځني سفر په پای کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له کبله ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات سوی دی. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 میلادي کال کې د هیواد ته شاوخوا 50,000 افغانانو پناه وړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو او روغتیا وزیرانو سره وکتل او په ایران کې د افغان کډوالو پر اړتیاو ورسره خبرې وکړې. دی همداراز د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز زاهدان ته لاړ او هلته یې له هغو پناه غوښتونکو سره وکتل چې کابو څلور میاشتې پخوا له نیمروز ولایت یې زاهدان ته پناه وړې ده. د ملګرو ملتونو په یوه افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې 6 میلیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی. دا په اصل کې ده چې د دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری اژانس چې دا پټ سند یې کتلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیرا کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرحان حق په دې اړه د روټرز خبری اژانس د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کارکوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې یې بشپړوونکی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د 6 میلیون ډالرو د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری اژانس تر راپور له مخې څو شنونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا کار خو به د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کندز ولایت په چهار درې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په ګزارونو وژل سوی دی. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښولو په شرط نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تېره شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحې ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوی دی. د دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندز سیمه ییز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړي دي. دها نګاو پنوم د بشري حقوقو ټولنه وای د ایران د کوردستان د دیموکرات ګوند غړي خالد فریدونی چې ل 22 کلونو راهیسی بندي دی انفرادي کوټه قلفې ته بیول سوی دی نو موړی د دیار لسو نه اویوم مریض کال په اسمبلی کې ونیول سو او د ایران د انقلابی محکمه له خوا په دې خاطر چې د ایران د کوردستان په دیموکرات ګوند کې غړیتوب لري لومړی په اعدام محکوم سو خو وروسته یې سزا په عمری بند بدل سو خالد فریدونی تیر 22 کلونه د ارومیه شهر په محبس کې تیر کړي او په وروستیو څو ورځو کې د نه خوړلو احتساب کړی و د کورونا وایرس اوبا په لومړي کال د امریکا د متحده ایالاتونو د نفوس وده له کلونو وروسته په لومړي ځل ټیټه سوه د متحده ایالاتونو د احصایې ادارې پرون سیشن به وویل د کډوالو د شمیر د کمیدو د امیندواري د ځنډیدو او په کورونا وایرس د سلګونو زره کسانو د مړینو له کبله د امریکا د نفوس وده د 2020 میلادي کال د جولای او د 2021 میلادي کال د جولای ترمنځ د ورتیرو کلونو په نسبت ټکنۍ سوې ده د دې ادارې پر اساس په دې موده کې د امریکا نفوس یوازې 3,215 تنه یعنی 1% زیات سوی چې ورسره د متحده ایالاتونو نفوس 331 میلیونه او 800,000 ته رسیدلی دی استرازینیکا درمل جوړونکي کمپنۍ وایي له اکسفورد پوهنتون سره کار کوي چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې پر ضد واکسین جوړ کړي د کمپنی په یو بیان کې چې پرون سیشن بخپور سو ویلي له اکسپورت سره په ګډه مو د اومیکرون پر ضد د واکسین جوړولو لپاره لومړني ګامونه اخیستي دي فایزر او بایو انټیک همدارز مدرنا واکسین جوړونکو شرکتونو هم ویلي چې د کورونا د اومیکرون بڼې لپاره د ځنګړي واکسین پر جوړولو کار کوي مدرنا ویلي چې هیله لري د اومیکرون پر ضد د واکسین کلینیکي ازمایښت د روان 2022 میلادي کال په لومړیو کې پایل کړي سره له دې چې اومیکرون د کورونا تر نورو بڼو شدیده نه ده خو زیاته او ژر په خلکو کې خپریږي
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته کاناډا په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي میلیونونه کسان په دې هېواد کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د کاناډا د اقتصادي پراختیا وزیر وایي دوی له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي او په همدې هدف له افغانستان سره د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره $55 میلیون بیړنۍ بشري مرسته کوي نور په دې رپورټ کې
دا سمحال چې افغانان د بیوزلۍ بیکاری او د خوراکي توکو د کمښت لامل له یو بد بشري ناورین سره مخ دي کاناډا اعلان کړی چې له دې هیواد سره $55 میلیون بیړنۍ بشري مرسته کوي دا پیسې د سره صلیب لارې په افغانستان کې اړمنو ته د خوراکي توکو بیړنۍ خوراکي مرستو او د ساتندوی لوجستیکي موادو په برابرولو مصرفي د کاناډا حکومت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنه لري او پوهیږي چې میلیونونه انسانان په دې هیواد کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري اعلامیه کې د کاناډا د اقتصادي پراختیا د وزیر هارجیت اس ساجن له قوله لیکل شوی دوی به هر هغه ممکن لار و ازموي چې وشي کولای له افغانانو سره مرسته وکړي هغه زیاته کړي کاناډا کولای شي چې ډیر مرستې وکړي خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې مرستې نیخ په نیغه په افغانستان کې ځپل شویو خلکو ته رسیږي د طالبانو په حکومت د بندیزونو له امله هیڅ هیواد نشي کولای له افغانستان سره خپلې مرستې د دوی حکومت ته وسپاري بلکې دا مرسته باید په داسې ډول وشي چې طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي خو د افغانانو لاسنیوی وشي طالبان بیا له افغانستان سره د هر ډول مرستو هرکلی کوي د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د کاناډا بشري مرستو ته په اشاره وایي دا لړۍ باید پراخه او چټک شي
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانان له اوږدې او درنې جګړې څخه راوتلي دي او له بل پلوه هیواد وچکالۍ هم ځپلی افغانان دې ته اړتیا لري چې د نړۍ ټول هیوادونه ملګري ملتونه امداد رسان سازمانونه او نور بشري بنسټونه له افغانانو سره همه جانبه مرستې ترسره کړي داسې اوس دا تحرک رامنځته سوی او د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ هرکلی کوو
کاناډا داسې مهال له افغانستان سره د شپږ $50 میلیون بشری مرستې اعلان کوي چې هلته یو شمیر غیر دولتي خیریه بنسټونو په یو سرخلاصي لیکي ل خپل پارلمان غوښتي چې افغانانو سره د مرستو لړۍ پراخه کړي کاناډا کې مشت افغان خبريال برشنا نظری د دې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
پا
په کانادا کې ځینې غیر دولتي خیریه مؤسسات د دې هیواد د پارلمان د غړو لپاره د یوې سرخلاص لیک د استولو په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د افغانانو لپاره نور مرستې هم ورولېږي.
کانادا له 2014 کال تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې 9.2 میلیونه ډالر مرسته کړې چې په دې کې په 2020 کال کې اعلان شوي 9.3 میلیون ډالر هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د ډسمبر په 19 په اسلام آباد کې وشو وویل افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې کال کې به 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي همکاریو سازمان څخه غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره مالی سرچینې بسیج کړي. ښاغلی عبدالله په خپله ټویټر پاڼه له 3 ورځنی ځنډ وروسته د افغانستان په اړه د دې سازمان له غونډې هرکلی کړی او زیاتوي افغانان باید مرستو ته په لاسرسي سره له یو ناورین څخه د ژغورنې ډاډ ترلاسه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره د یو مالی صندوق په جوړېدو هوکړه وشوه چې هدف یې د دې مرستو راټولول او د مالی سرچینو بسیجو.
و امریکا چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په ترڅ کې کاناډا هم د 55 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. طالبان هم له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د مرستو د ګړندې کېدو هرکلی کوي. تر دې مخکې د جاپان حکومت پریکړه کړې ده چې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیون ډالر په ارزښت مرسته کوي. جاپان غواړي چې دا مرسته هم د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق په شمول د 14 نړیوالو مؤسسو په همکاري اړمنو خلکو ته ورسوي. لوبله خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد هڅه کوي له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي. خو انټونی بلینکن په واشنگټن کې د خبرو په مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوې اساري زیرمې ته اشاره ونه کړه. ښاغلی بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد تر اوسه له افغانستان سره ستر مرستندوی دی. انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنۍ حال د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې وضعیت له نږدې څاري. موږ له دې واقعیته خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی. شاید د ژمي له پیلېدو سره نور هم بد شي، نو اوس موږ ته جدي پاملرنې ځای دی. له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه له نږدې کار کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې یوه ډله یې رامنځته کړې ده څو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوې تجربې وارزوي. انټونی بلینکن بیا وویل چې د افغانستان تګلارې ته یې د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې ده. د بلینکن په وینا واشنگټن غواړي چې له دې پلوه ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مرستې طالبانو ته ګټه نه کوي خو نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي. موږ تازه د وجهي صندوق د هغو 280 میلیونه ډالرو له پرېښودو سره همکاره شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي. موږ په جدیت غواړو د افغانستان د اقتصاد لپاره نورې لارې چارې ومومو څو له خلکو سره ډېرې پیسې وي. نړیوال بانک د لیندۍ په شلمه اعلان وکړ چې مرستندویه هیوادونو تایید کړې ده چې د افغانستان د شتمنۍ 280 میلیونه ډالر به دغه هیواد ته واستول شي. طالبانو د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان تر نیمایي ډېر استوګن په ژمي کې د قحطۍ له سخت خطر سره مخامخ دي. همدارس ګڼو بنسټونو خبرداري ورکړې ده چې کېدای شي 1 میلیون افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. فرانس پرس اژانس خبر ورکوي چې متحد ایالاتونو له افغانستان سره د بشري مرستو یوه لایحه چمتو کړې ده. د راپورونو له مخې دا لایحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استول شوې ده څو له افغانستان سره د مرستو د رسولو پروګرام تنظیم شي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پرس ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا 15 غړي به ډېر ژر د دې لایحې د تصویب لپاره رایې واچوي، خو د دې رایې اخیستو وخت لا نه دی ټاکل شوی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفت سوای باید ډېر ژر د افغانستان لپاره بیړنۍ مرستې چمتو شي څو د ده په وینا خلک وژغورل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د ایران د سوداګرۍ او صنایع لاخونی سره آنلاین غونډه کړې. په یو خبر پاڼه کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا خبره شوې راغلی دي، دا غونډه چې تیر ماښام په آنلاین ډول وشوه، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر توکل احمد یار دا شان غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې سوداګریزې او پانګونې خونې د رامنځته کولو لپاره یو ښه فرصت وباله. نوموړي ویلي چې دواړه هیوادونه د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. په خبر پاڼه کې راغلي په دې لیدنه کې د ایران د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر حسین شافعی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کېدو ټینګار کړی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا د 190 ټنه خوراکي او نورو توکو مرسته ورسره شوې ده. د دې ادارې ویان نوراغا صاحبزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرسته کې وریجې، لوبیا، غوړي او هم دا ډول نور توکي لکه کمپالې، خیمې او د اړتیا وړ مواد شامل دي. ښاغلی صاحبزاده وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا د ملک سلمان څټ لخوا لمړنۍ مرسته ده چې د افغانستان میاشتې لا ټولنې سره کیږي. نوراغا صاحبزاده زیاتوي د کابل په ګډون به دا مرسته د هیواد په ټولو ولایتونو کې په بېوزله کسانو وویشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او څلور پوله، یو یورو 112 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 128 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 2.5 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندۍ کلداري 1.1 افغانۍ او زر پاکستان ستنې کلدارې 533 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. بیا هم د اقتصاد په موضوع کې تم کېږو. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه وایي ډیر ژر به په کابل کې د خزو په لاس د جوړ شوو تولیداتو لپاره بازارونه پرانیستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زی وایي د بازارونه له طالبانو سره د یوې هوکړې پر بنسټ پرانیستل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی د سوداګرو ښځو ملاتړ کوي او زیاتوي سوداګري کولی شي په آزاد ډول خپلې سوداګري او کاروبار ته دوام ورکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د ښځو په زده کړو او کار د طالبانو د حکومت لخوا محدودیت لګول شوی، د ښځو د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي ډیر ژر به په کابل ولایتونو کې د ښځو په لاس د جوړ شویو تولیداتو لپاره بازارونه پرانستل شي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته وویل د بازارونه ډیر ژر طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدو وروسته پرانستل کیږي.
متشابه خزی تقریبا سالور میاشت دی خواهد دی فروشات بند نو دوی تولیدات هو سام لری مونگا دی امارات اسلامی نم دا وقت نکره چه زر تر زر دی تولیدات لپارا مونگا بازارن ترابر کو لکه هر سو پا هر منطقه که لکه جمع بازار شنبه بازار دست مونگو دوی تا مارکت برابر کو چو خلق اوکوایشش دیره آزادانه دی دوی نه خپل ضرورتونه واخلي او د متشابه لپاره هم سهولتونه ایجاد شي.
میرمن یوسف زئی دا ونه ویل چې دا بازارونه به په کومه نیټه پرانستل شي، خو زیاته کړه چې متشابه میرمنې د کال په څلورو فصلونو کې تولید شوي توکي لري. د دې خبره یوازینی ستونزه د توکو ته د لازمو بازارونو نشتون دی. میرمن یوسف زئی هیله من ده چې دا بازارونه پرانستل شي او خزی وشي کولای په خپلو سیمو کې خپل تولیدات وپلوري. د خزو د سوداګرۍ د پراختیا شبکې د معلوماتو پر بنسټ خزې اوس مهال د جامو ګنډلو، مربا جوړونې، چپسو، روب، د چرګو د فارمونو او پنورو ډیرو برخو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی د خزو د تولید شویو توکو او د پلور لپاره یې د بازارونو له پرانستل کېدو ملاتړ کوي.
از کارکردي تجارت خانم حمایت میکنه.
موږ له سوداګرو خزو ملاتړ کوو او هڅه کوو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې داسې زمينه ورته برابر کړو چې خپل چارې مخته یوسي. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت سره په همغږي د تولیداتو لپاره نندارتونونه جوړ شي. ورو ورو به سوداګري بیرته ښه شي.
طالبان داسې مهال دا ژمنه کوي چې د حکومت له پایل راهیسې د ښځو په زده کړو او کار محدودیتونه لګولي دي. تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو له نورو برخو سربیره د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ کړی و او په ډیرو برخو کې پر ځان بسایني ته نږدې شوې وي. له دې پرته یې ډیرو نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. واګه د طالبانو له رسیدو وروسته ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر خزینه سوداګر ویلیو هیلنه لري چې بیا یې کار روزګار خشي. خدای هم ویلیو که طالبان ورته اجازه ورکړي او امنیت خوندي شي، حاضر دي چې د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې بیا برخه واخلي.
Every society's idea of human rights and women rights are different.
د افغان جنود د ذکر په اړه د عمران خان ورستي څرګندونی د دله خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنود د ذکر مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې که څه هم افغاني ډالر په وړاندې بیرته انقوي شوي او خو سوداګرو نرخونه نه دي انکم کړي. دوی وایي چې د نرخونو د زیاتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدونکې ده. شپږ کلن یتیم لمسی له لاسه نیولې او اوس د اسدآباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وایي له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلو د خوراکي توکو بیو لوړوالی د ولګي سره مخ کړی دی. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یو افغاني لوړ شي نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغاني لوړیږي او چې د افغانیو ارزښت بیا پورته شي نو د ټولو اړینو شیانو بیې په خپل حال همغه شان لوړې پاتې شي.
دا مې نو سیدې تیم دې پلاړې شي چې ډالر ختلې ریټونه جک شوي دي. بیرته ډالر ټیټ شوی دی، ریټونه نه ټیټیږي. کارونه نشته، اوړه دغه سی ګران دي، په 3000 په 2500 روپۍ بورې ده. میوه دغه سی ګرانه ده، سبزي دغه سی ګران دي. ټول خلک نار نه ور ناشتي. دا درې مورځ د ټولګي و راځي د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوړې په وړم کور می غټه شل 15 کڅه بیګامي وای و چپاټي د تریخ شي سغول ګورم راسنه.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په غم کې سرګردانه ګرځي او د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګي لاسه د ماشومانو د فریاد اوریدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څه واخلي او کور ته د وخت ډوډۍ یوسی. د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي سلویخ کلن علی خان له همدې ډلې یو دی. وایي
چې دکاندار نه سودا پوښتنه وکړو چې وروره سودا راکاغه سودا یو په 15 باندې وایي ولې وروره ډالر جک شوی چې دا یو چانغه څپیا کاخلې مله وی ډالر چک شوی دی. داسې خلک زموږ په کلی او په علاقه کې په بانډو کې شته چې هغه د ولګینه هلاک او تبا دي. چا ورته خزو کالی رایستلې دي، چا ور بشتری رایستلې دي، سرکونو تاغم دي، څوک نه اخلي، پیسې نشته، مزدوري نشته. دی
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د خاروالۍ مسولین بیوای د نرخونو کنټرول لپاره ګړندې هڅې پیل کړي. د اسدآباد خاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست خاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه منګه کنټرول کړي دي. چینی 3500 تخته لیوه منګول ریټ ټاکل 3000 روپۍ قزاقي وړ چې دي دا 3000 تخته لیو منګول ریټ را کنټرول کړي دي 350 روپۍ ته سپیشل وړ چې دي دا 2023 خطلیو منګه ولا ریټا کنټرول کړي دي 200 روپۍ دغه دغه دي غوړي چې دي دا 2000 تخطلیو ریټ ملرا کنټرول کړي دي 1550 سره رسیدلی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي او له نه کنټرولې شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنۍ واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بې ساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر 113 افغانیو تبادله شو چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو بیې هم پورته شوې. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی خو د خلکو په خبره چې د توکو بیې هم هماغه شان لوړې پاتې شوي چې اخیستلې د دوی له وسه وتلې دي.
ازادي راډیو اوریدي خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه ما هیروي خو له همدی پروگرام سره تړلې موضوع اخلو. طالبان د کندهار له مرکزی زندان څخه په نشه د روغ د کسانو د درملنې لپاره کار اخلي. په دې زندان کې د شاوخوا زرو زندانیانو له ډلې نږدې 800 په نشه یي موادو روغ د کسان دي چې زندان ته د درملنې لپاره وروستل شوي. نور په دې رپورټ کې
دا په بیلابیلو نشه یي توکو روشت کسان دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوي. د دوی شمیر د هرې ورځې په تیرېدو زیاتېږي. دا معتادین که څه هم په خپله خوښه زندان ته نه دي راوستل شوي، خو ډېری یې دا ډول درملنه اغېزناکه بولي. محمد د تیرو درو کلون رئیسی هیروین څکول او زندان ته راوستل شوی. هغه وایي د معتادینو د درملنې لپاره دا چاره ښه ده.
دا کوم خلک چې په ماباس کې ناسي دغه وس چې رښتیا د خدای ویلي نوی پیسه ده، 95% دغه ټول عملیان دي په ماباس کې. ټول څوک په دې رو کې دغه د شهر اديري په ډکه وي، د جاده په ډکه وا دغه سی بيد یاران دغه د خدای حقیقت دی وایي کنه او دغه سی بل شي. ولا که چاته په سلو ورځم ډوډۍ رسیدله، په درې ورځم ډوډۍ رسیدله، اوس دلته وروره ډوډۍ هم ورکي. نو دغه د خپل د ځان د صحت لپاره چې راوستل یو د غلطه لا د مجاهدینو د کور ودانی خیر دی ویسی ولا غدی منګه د مور د پلار دوای بلا ورپسی سی چې دغه جن د خپل سیات مندی منګه جوړ سو روخ سو دغه جن وځو.
بشیر احمد او احمد الله که څه هم په زور زندان ته بیول سوي خوای، تر ډیره درملنه سوي او تر پخوای سهي وضعیت ښه سوي دی.
زما تقریبا یو بیا چې په غنداول سوالی چیر کړل یو میاشت یو څه کم یو څه بالا ورځ مې دلې کېږي. سړی غواړي ځان جوړ کی جوړیږي ان شاء الله. اوس خپل پر منځو خپل پر عبادت پر دغه باندې ولاړ یو
کامره کام نشي او تماشې م کول ورورکه د پلار سره مجنګونه کول ورورکه د قربان سره م کول مستوالم پاسه په ورورکه پاک اخل ا د تمام حق خبر د تکوم مگر جمع بس ورورکه ارڅ ولاړ سيږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه مخ کې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 زیات سیاسي او جنايي بندیان ساتل کېدل. اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 معتادین دي. که زه هم روغتیا پالان تر ډیره په نشه د روږدو کسانو دغه ډول درملنه مناسب نه بولي، خو د طالبانو د حکومت د کندهار زندان سرپرست مرستیال مولوی منصوري وایي په دې برخه کې د لا اسانتیا او په هڅه کې دي.
هغه ساتنه به خېر ته برابر کړی دی، یعنی دا اسانتیا چې اوس موږ خپل استاد هغه تمہاله دا استاد ته درول چې شپه مثلا دې خبرې کوي، دې تقریرونه کوي او دغه کوم ډاکټرانو ته برابر کړی دی چې کلینیک دې تاسو به ورسې وبیونی خپل هم، یعنی هغه تر ابا سره ولاس درملنه کوي، کچیر دلته درملنه کوي شپخانه ته بیا یو او بل روختون دی د ماتاجینو روختون دی هغه ته هم استو تقریبا دوی په حالت وخت لري، یعنی در خپل وسط طاقت چې موږ سمره طاقت هغه مکمل د دې دغه باندې دغه کړی استعمال کړی دی چې مثلا دې تر اطلاع پاک صحت له ورکه اطلاع جوړ روخ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه مخ کې د پخوانی حکومت پر مهال په نشه روج د کسان د درملنې لپاره په ځانګړي دولتي او نا دولتي روغتيایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دغه روغتيایي مرکزونو شمیر څلور اتیا ته رسیدي چې ډېری مرکزونو ته نا دولتي ټولنو مرستې ورکولې، خو سرګندنه ده چې د بهرنیو موساتو تر وتلو وروسته به له دې مرکزونو څومره فعال وي.
ستاسو له پیغامونو
مدالیو پادارم د هلمند د ګریشو لسوالی سر پیغام لیک سره غلم. فارز نداري دلته د ګریشو لسوالی ته د مایبینو مرسته رااله ده. هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړل چې څنګه له یو خوشته یو مایبین واغو ته ورکړل ده. نو که حکومت یې مایبین ور په خپل حکومت کې ملکی خلک واغو تر پلان دور کړی، نو طالبانو د لوړپور شواک سمې دا هله چې دا مشکل حل کړي او د نور مایبین ته حق ورسي. زوج محمد یم د فرا ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دغه د امریکا راځي دا ټول طالبان خپل هغه ته نو خپل ګټ ورکی مستیت مرستې نه درسي د لپاره ځکه دا رقم دی. دا پرون کې د طلایاتان راغلي او قویاتان را خپل ګټ د امریکا ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک و یا به واسطه د لوړ له فقره غریبانو خپل ګټ فقره دولت کې په دې دولت کې چا شي ورکړي دا وسم د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې چلن د نور خلکو سره کیږي. زه یې له کوم چې راځه پیغام پورته وایم.
ما ازادي راديو ته دغه پیغام دی چې دغه د ملک غله او دغه د برق غلاوی چې کی دغه دغه کمپنی چې خارجي کمپنی چې دغه لته په څیر درو دي دغه دې پر لاس ونی چې دغه هم غلا کی خارجي برق راځي موږ واته خبري واردي دي د دغه کمپنی کې ستاده دي چې دا ته کمیشن دی پر دني رو مسلمان خل به د سار په خل ګوراړي دغه پر لاس ونی چې دغه زغم تر نور مقامات ورسېږي کوم کوپر برابر باندې باسه دا زدا دل قیم يم به را خبره کوم دا کوم کنه چې ساز روان دي هیڅ کومه کو دا مرمنتیته دا یارات په شریبا څنګه ولسوالي کې ما ترونده مې چې هیڅ کومه مستنه نه غره دا وسته نه صدا څنګه کوم کنه دي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کار وان اونیز خبرونه مهیروي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په حواله وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ملګرو ملتونو په یو افشاسي وسنادت کې ویل سی چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورونیو چارو وزارت ته د نږدې 5 میلیون ډالر ورکولو وړاندیز کړی دی. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په گزارونو وجل سوی دی. د ها نګاو په نوم د بشري حقوقو ټولنه وایي د ایران د کوردستان د ډیموکرات ګوند غړی خالد فریدونی چې له 20 کلونو راهیسې بندي دی انفرادي کوټه قلفې ته بیول سوی. د کورونا وایرس اوبا په لومړي کال د امریکا د نفوس وده له کلونو وروسته په لومړي ځل اچیټه سوه. او استرازینیکا درمل جوړونکي کمپنۍ وایي لاکسفورد پانتون سره کار کوي چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې پر ضد واکسین جوړ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي پرارشې دو سره به سرپناه معتادین د مرګ لګواخ سره مخ دي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما به تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم که به علت سردی هوا متاسفانه فوت کردن به شفاخانه تخلیه شدن.
په یو بل راپور کې به واوري چې زرقی معتادینو ته د سرنجونو نور کول د ساري ناروغیو د ډیرېدو سبب کیږي.
مختلف سرنجونه د یو د بل سره کاری بیا د مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی.
دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کوم ناوړ اغیز کوي په دې اړه مولا ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې ده.
وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، خري مرحله هم دغه ده چې هغه بشاره ځان وژنه کوي.
د ملک جان په نوم یو پلار وایي چې زوی می ټوله ګټه پر چار سور کوي.
کارت په سبا مې وځي چې ګرته بیا تاوان را وړیا به چې نو کړی ګرته براره.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري.
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې الک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په تیره یوه اونۍ کې په هرات ولایت کې د معتادینو څو مړي موندل شوي چې د سړې هوا له امله یې ساه ختلې وه. د هرات ښار اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیره یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي، خو د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین یوازې د 2 تنو معتادینو مړینه مني. په ورته وخت کې په کابل کې د هوا په سړېدو سره تر اوسه د معتادینو د راټولولو او بې کوره معتادینو لپاره د سرپناه برابرولو په برخه کې اقدام نه دی سوی، ځکه د درملنې په مرکزونو کې موجود کټونه له معتادینو ډک دي او د نویو ناروغانو د بسترې کولو لپاره ځای نشته. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ای سردی مرده، ای سردی، ای گشنگی، ای لچی خونکی.
ده اغو معتادینو شکایت چه پا همدی ورزو شپو کی ده سری حوال عمل خپل معتاد ملگری لاسور کردی. ده معتادین پا تیرو دو میاشتو که ده طالبانو لده را ده هرات لخارا بحر لریسی معتاد للی و خو اوز ده هوا پا سری دو سری بیرتا ده هرات خار تا پنا را وڑی. معتادین او ده هرات خار اوسیدون که ادعا کوي چې په تیر یوه اونۍ کې په دغه ښار کې 14 معتادین د سړې هوا له امله مړه شوي او د ژمي په رارسېدو سره د نورو معتادینو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. د هرات د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر جلالي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یوازې د دوو معتادینو مړي دغه روغتون ته وروړل شوي، خو دی د لا ډېرو معتادینو د مړینې خبر هم نه ردوي.
در جریان 24 ساعت گذشته ما به تعداد 2 فوتی از معتادین داشتیم.
مخ پتیرو زلر 22 ساعتونو کی د معتادینو دو مړی تر لاسه کړی چې لبد مرغه د سړی حواله عمل مړسی وی او مړی روختون تر اوړل سوی دی. کده مړو نور شمیره خبرې سوی وی کدای شي هغه پیخی وی چې مړی زمو روختون ته نه دی راوړل سوی.
وفیات بوده که به شفاخونه انتقال نشده.
د طالبانو حکومت مسؤلان په ځینو ولایتونو کې د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو خبر ورکوي او وایي چې نشئی موادو ته د لاسرسي په کمیدو سره ډیری معتادین په خپل خوخه تداوی ته حاضر شوي، خو د هرات په ګډون د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي چې معتادینو ته د نشئی موادو رسول د پخوا په څیر دوام لري، خو د پخوا برعکس اوس د نشئی موادو پلورونکو په پټه فعالیت کوي. کابل ښار چې د زرګونه بیکوره معتادینو کوربه دی، یوازې د تیر کال په ژمي کې نږدې 50 معتادین په دغه ښار کې د سړې هوا له امله مړه شول. د معتادینو درملنې د برخې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي د نشئی موادو معتادین د سرپنا نه درلودو، مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي او د بدن د کمزوري له امله د سړې هوا په وړاندې ډیر پذیر دي. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی وایي که څه هم چې د دوی روغتون زر کټونه درلودل، خو اوس په دې مرکز کې 3000 تنه بستر دي. له همدې امله یې تر اوسه د معتادینو د راټولولو ژمنی پروګرام نه دی عملي کړی.
پلان اس کې جمعوري شوه، خو فعلا لامي
د معتادینو راټولولو لپاره پلان لرو، خو تاسو په هیګ چې زموږ د روغتون ظرفیت زر بستر او په دې ورستوي کې 3000 نور ناروغان هم پکې بسترې سول. موږ هم دا اوس 3000 ناروغان لرو. پراتمن کې یو د ورځو کې د دوی د درملنې پړاو پای ته رسیدي او د معتادینو راټولولو لړۍ بیا پیل کیږي.
جمهوری بادي صورت میګره.
د طالبانو حکومت په تیری اونیو میاش کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د معتادینو د ډلیزې راټولونې پروګرام پیل کړی او روغتونونو ته د معتادینو د انتقال سربیره په ځینو ولایتونو کې زرګونه معتادین په زندانونو کې ځای په ځای کړي دي. د طبي ډاکټرانو په باور روغتیایي خدمتونو او درملو ته د معتاد د نه لاسرسي په صورت کې هغه له ناوړه روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي او په داسې یو حالت کې د معتاد د لمنځه تلو امکان ډیر دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د زمي پر رارسېدو سره بې سرپناه معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
آیا پوهیدل است چې د ټابلیټ کا نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبري واورو.
ټابلیټ کا یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه د کله شي استفاده کی
دو زین د دې لن مهال زینونه او مهال زین زلن مهال زین د طرز برخورد او تفکر د دوړه باندې تاثیر کی زیات خاندي بل هغه نورمال شین چې دی هغه شکل سره د نیوینی خلاف ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی دی د ته هغه بریف سایکوز یا لن مهال لیوانتو د شکل او خریدا ګوشکی دی دا. فرمثال خپل خزې سره خپل مشومان سره کوټه کې نسیم لی دا ډیر شدید نا امید کیږي د ژوند. بل چې ډیر مهم ده دغه مانیک اراز ده پیدا کی، یعنی چې پیسې ډیر مصرف کوي. کچیر په جیب کې مثلا 10000 روپۍ د خرچه کوي خپل دیوالو باندې وړ او مهال چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم پنځه مرکزو کې د تاثیر کې حافظه کمیږي، تمرکزیت کمیږي، ډیر شدید ډپریشن زیاتیږي، بل اخره د باندې د دنیا دونه په تنګیږي د اخر د خودکشي کوي. امیدوار خزو کې پلاسنتا ورته وی چې مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم ته تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د ټابلیټ کا چون دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخليږي، هغه تاثیرات د مور باندې کې د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي، ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلدي، کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په ټابلیټ کا روغ دی.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه زرخي معتادینو ته د سرنجونو نه رسیدو اندېښنې راپورته کړي دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو کمولو پروګرام چې په خوا به د معتادینو د راټولېدلو په ځایونو کې عملي کېده، اوس له ستونزو سره مخ سوی دی. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو کمولو پروګرام ځنډ به د دې سبب شي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي او روغ خلک هم په ناروغیو ککړ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل په لسوخته هغه سیمه ده چې په خوا به سلګونه معتادین پکې راټولېدل او هلته به یې خپلې نشي کولې، خو اوس د دې سیمې په هر څنډه کې یوازې دوه درې معتادین په پټه سره راټولېږي او نشي کوي. په دوی کې ډېری معتادین ځانو ته د سترنج له لارې نشه یي مواد پیچکاري کوي چې یو سرنج یا د پیچکاري بمبا تر خپل منځ څو ځله په ګډه استعمالوي. په خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره دغه ډول معتادینو ته هر سهار په وړیا ډول سرنجونه ورکول، خو اوس دا پروګرام له ستونزو سره مخ شوی دی. د نجات مرکز په نوم د یوې نه دولتي ټولنې د طبي خدماتو او عامه پوهاوي د برخې کارکونکي امان الله روفي وایي چې که څه هم د زیانونو کمولو دا پروګرام په رسمي ډول نه دی بند شوی، خو دوی د ځینو دلایلو له مخې نشي کولای چې د اوس لپاره معتادینو ته دا خدمات وړاندې کړي.
متوقف نشله یکی از برنامه
د نشې موادو د جانونو کمول زمو یو پروګرام دی چې نه دی درېدل. خوستون زده ده هغه معتادین چې په خوا به پریوځای سره راټولېدل اوس په خار کې سره تیتسوي دي. هغه چاته چې به موږ د پیچکاریو بمبې ورکولې اوس نسته. موږ هڅه کوو چې څوک د پیچکاریو له لارې نشه کوي هغوی ته خپل خدمات ورسوو.
موږ وغوښتل چې د زیانونو د کمالي او کور په کور د درملنې پروګرام د بیا پیل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت مقاماتو زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم جواب را نه کړ. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له ډېرېدو سره سم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هغه معتادین هم ډېر شوي چې نشه یي مواد د پیچکاریو له لارې استعمالوي. له همدې عمله په وروستیو کلونو کې ملګرو ملتونو او کولمبو پلان د زیانونو کمولو پروګرام د عملي کولو لپاره معتادینو ته سرنجونه، الکول او داسې نور طبي وسایل ورکول شي په معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې معتادینو ته د پیچکاریو نه رسیدل د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دې پروګرام ځنډ د دې سبب کیږي چې په معتادینو کې د ساري ناروغیو لمن پراخه شي.
له بده مرغه اوس دا شی نسته او د دوی مهم ځای معلوم نه دی. مختلف سرنجونه دوی یو د بل سره کاروي، مشترک سرنجونه کاروي، بیا د ځخه مختلف ساري ناروغي په وجود راځي لکه ایډز، ایچ سی وی، ایچ آی وی، چې دا بیا د دوی متادو یا روږدو کسانو څخه و سالمو کسانو ته انتقالیږي، ځکه دوی خپل کورونو ته ځي. په کورونو کې اوسیږي دا کسان، بیا د دوی څخه دغه ناروغي و سالمو کسانو ته انتقالیږي.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته اوس نشه یي مواد په بازارونو کې په پټه خرڅيږي او معتادین هم د پخوا په شان پر یو ځای نه سره راټولېږي. له همدې امله د روغتیايي خدماتو کارکونکو ته ګرانه ده چې هغوی ته سرنجونه ورکړي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اروا په هان وای چې معتادین هغه محل منځوي یا ګوخه کیږي چې کورنۍ او خلک کرکه جنې وکړي او وې ترټي.
په نتیجه کې دا ډول معتادین لخپل کور او کلی څخه تښتي او بل اخره ځان وزنی. دا چې ګوښتو پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او څنګه کولای شو چې منځوي یا ګوښه شوي معتادین اجتماعي او کورنی ژوند ته وهڅوو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان رشیدی پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو کوم حالت ته انزوا یا ګوښتوب ویل کیږي.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویلی چې هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نورو فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد نه دی سره ډیسکریمینیشن، تبعیض او یو اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطر همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات وکو استعمالوم، د دې له خاطر ځان ګوشه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مختزي.
د دې علت څه ده؟ ولې معتادین ګوښه کیږي؟
دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي دا حول انزوا خواته نه ځي. همدغه ډیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپله معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفې او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بد لاره ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کی. اصلا دغه دمونږ هیوادوال دمونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي، بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کوي.
دا خپل دا ګوشه نشینی یا دا انزوا شکل معتاد د خلکو لسترګو خزان پټي، له خلکو له مجالس خزان پټي، دا خپل معتاد ته کوم ځانونه لري؟
اغیزې دا ده، اول دا چې هغه که مخ کې په ورس کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دی باندې بد اغیزه کوي، بالاخره بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
د یو معتاد ګوشه نشینی دا د خپل د معتاد پر کورنۍ باندې کومې ناوړه اغیز لري؟
په ماشومتوب چې هغه ویني کور کې دننه په کورنۍ کې چې هغه پلاری د مخدره توکو چې استعمالول، که مورفین وي، کوکاین وي، شیشه وي، هغه چې استعمالیږي ځان ګوشه نشینی و انزوا کوي. دا چې ویني که د دې لور وي، زوی وي، هغه نو چې ځوانیږي د دې په خاطره د دې په ذهن کې پاتې کیږي چې د ما پلار دغه اسکول سګرت اسکول، چارس اسکول او یا شیشه او دا کوکاین و مورفین استعمالول، دا نو حتما خشایده کیدای شي چې د دې اولادونه او کورنۍ هم هغه خواته لاړ شي. او دا سم کیږي چې د دې کورنۍ د همدغه ایس بدبینی له لحاظه یو منطقه خوشی کوي زی بل منطقې ته او بالاخره یا ولایت خوشی کوي بل ولایت ته زی. او دا سم کیږي چې دغه کورنۍ دغه فامیل هم کیدای شي چې وپاشي، ځکه چې د مونږ په هیواد کې خو یو کورنۍ بل کورنۍ سره دا رفت آمد لري و که خوشی وي که غم وي، یو بل کورنۍ سره تک را تک لري. دا کورنۍ کیدای شي چې نوم یې بد شي د دې له خاطره هغه زوی وایي زه دغه واده ته نه ځم، لورې وایي نه ځم، ځکه چې دا ځینې نور انډیوالان خپلوان ما ته وایي چې هغه د پوډري لور راغی، هغه د پوډري زوی راغی. نو د دې له کبله کیدای شي چې دا کورنۍ بیغي وپاشي، زوی یو خواته ځي، ښځې بل خواته ځي، بالاخره کورنۍ هم کیدای شي چې لامنځه لاړ شي وپاشي.
څنګه کولای شو چې معتادین لګوش نشینی یا انزوا څخه راوګرځو؟
خلکو ته اسلامي لحاظ او دینی لحاظ او فرهنګي لحاظ او مسلکي لحاظ دا پیشنهاد دی چې د مون خلک یو مریض په سترګه ورباندې وګوري، هغې سره ښه کانسلنګ او مشوره وکړي، هغې سره ښه چلند وکړي، د همدغه تبعیض او ډسکریمینیشن او اس بدبینی او هغې نه ځان لرې وساتي. نو خپل هغه نو انزوانه هغه بالاخره لاس اخلي که نن ښه نه شي سبا سبا نه بل سبا اخر نه اخر هغه ښه کیږي. او بله مهمه خبره دا ده چې زمونږ په دغه هیواد کې معتادینو بخش کې ځینې انجوګانې کار کوي، خپل وزارت ستامې د کاهش تقاضا او کاهش اضرار مرکزونه دي. زمونږ هیوادوالو ته دغه پیشنهاد دي چې هغه مراکزو کې لاړ شي، زمونږ مسلکي مشاورین دي چې هغې ته مشوره ورکوي چې دغه معتاد سره څه رقم چلند وکړي، هغه نو بالاخره بیا بیرته جامعې ته ملحق کیږي، بیرته همهغه مخکنی ژوند چې درلود هغه بیرته ترلاسه کوي.
راځه کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده. د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ ملک جان په ترکیه کې مسافر وو، خو کله چې کور ته راغی د قسمت په نوم زوی په چرسو موتاد شوی وو. ملک جان وایي چې زوی هیڅ کار نه کوي، ټول ورځ په کور کې ناست وي او د کورنۍ لغړو سره شخړې او جنجالونه کوي. دا چې قسمت ولی موتاد شو او خپل کورنۍ نور لڅ ډول سنونزو سره مخ کړي ده، په دې اړه به د پلار خبري واورو.
دلته د الکان سره به ګرځي، د سیګریټ میګریټ چار سوال پټي واله، د پاکستان راغلو افغانستان کې دلته هم وه، دلته خو بيخي دي. نو سم دغه سي رواني تکلیف پیدا کاوس. زه د کار م باز کار مار کوم او د اوس کار نه کوي وس. چې کار ته به مې د باسکل ماسکل به مې ور کړه، کار ته سی به مې ولګي، بیرته به یا تاوان را وړ یا به چې نه وکړي بیرته به راغی. چې ده ته مې کوزده او واده مې نه وکړی، د ښه کار کاوه، لاړ به مثالاً کار به یې کاوه، چې بیرته به کور ته راغی، سبزي به یې راوړه، مثالاً ترکاري به یې راوړه، هر شی به یې کور ته راوړو، بیخي ښه وو. او اوس دغه سګریټ میګریټ وو، چې بس سګریټ میګریټ نه یې یا چرس نه یې بس اتې کور کې جنگ شروع، بس خور ته په قاریږي، مور ته په قاریږي، ښځې سره جنگ کوي، دغسې بس چټي چټي غږیږي. بس زه چې کور ته راسم بس مور یې وایي دا وایي چېرته بوزه، یا هسپتال کې واچوه، یا چېرته واچوه. زه خپل هم دغه کباړ کاروبار کوم، موټر سایکل هم کباړی را کړی ده، بس کار پرې کوم. زه خو هم دغه 300-400 ګټم، ولاکه مې کور چلیږي. کباړ ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي، دغه نه راوړي 50-60 روپۍ هلته د سیګریټیان پرې واخلي. ما ته نه دا 15 کلو کې نه دي را کړي، مخکې خو کور بسته کور یې چلاو. هلکانو سره کته پورته ګرځي، یا دا سیګریټ میګریټ پسې ګرځي، خو دغه کار مار نه کوي. زه ور سره گزاره کوم، مور یې گزاره کوي، خوند یې ور سره گزاره کوي، ښځه یې ور سره گزاره کوي. چې څونه خبرې وکړي مونږ بیرته جواب نه ورکوو. که ده نشه نه کولی، ما به زندگی ښه برابره سوې وه. د مثلا اوس مې 2-3 کوټې دي، 4-5 کوټې به مې جوړ کړې، دو پوخ به مې جوړ کړی، کور به مې زندگی به مې برابره کړې وه. دا اوس هم زه قرضدار یم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد د لور ګلالۍ لپاره په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي نو سخت په پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه دادا د جان محمد اکا کور ته رسیدو خو نه پوهیږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه او وګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو دا څه بد سپی لري چې مونه داړي.
هله دروازه را پورې کړه چې سپی را ونه وځي.
بېغمه اوسه دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ په خیر.
وعلیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دے میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم میلمه خو دې خدای دوست دے. تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زه به خولی کګه کېدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمه ده ته مخ کې شه موږ به در پسې یو.
جان محمد اکا سپی دی نیسه چه اومو نداری. رازه رازه نمو داری چه گوره شا. محمود خانه رازه پدغه توشکه کینه.
سامده داده کینو.
حاجی صاحب سمت خانه تا پدغه بلا توشکه کینه.
داده کینه استم اکا. جان محمد اکا تام کار لری دیر وقت دی ننیسو اصل خبری تا براشو.
ریختیام خبره با نوک دو اصلی خبره با کونو.
خدای ده خیر کی سه خبره ده.
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژنې چې خشتمنه او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم او به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله را خواږه که چې زو له خیره سره نو.
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکه خو پام دیوی چه داس خیخان هر وقت نپیدا کیگی.
گلالی لوره تا یو گلاس چه را واچه و سمره خونده وکه.
سمه ده پلاره داده دره چه اومیه.
خزی ستا سنگ خواخه ده گلاله دی محمود خان زوی تور کو کنه.
دی محمود خان کم زوی یاده ای؟
بریاله یاده اوم.
چه شای؟ بریاله؟ آقا پودری بریاله یاده ای؟
او آقا یاده اوم پودری دوم رقم نده. پلار خان سره ده علاج بیو کی؟
که علاج کولی اول به علاج کلی وی او بیا به مونتو پا مرکر آغلی وی. بلنو چه معلومه ده چه ده پودری علاج تا غار اگدی کنه؟ پزور خو علاج نکیگی.
خزه مونږ به وزله خلکیو نه بیوینی چې زه په داسپینه گیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځي. محمود خان ډیر پیسې لري. هم به مونږ مړ شو او هم به مولور آرام ژوند ولري.
چې د سرو زرو کورم راکی چې لور می خوشاله نه وي نه غواړم. زه خپل لور پوډری ته نه ورکوم. پلوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یو خبر وکم.
او وېکا
زه له پوډری الک سره واده نه کوم.
زوره کشه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان د پلار وایې. ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې
خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
هو سړیه، عذر درته کوم، زارۍ درته کوم، پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس خپلې لور ژوند تبا کوې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم، زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.